پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې. اردوونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه او مرکه او هونیس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې درورو خبرونه د بشیر ګواښنه اورو. د کورمې په پړه چینار کې تر بمی چودون روسه د اف سی ځواک د لری کولو غوښتنه شوې ده. چارواکو د پاتو بیکور شو خلکو د ستنولو وعده کړي او د ناټو مشر وایي له معلومه نه ده چې افغانستان ته به نور څومره بهرني ځواکونه سول کیږي. د خبرونو تفصیل د کورمې په پړه چینار کې احتجاج کوونکي وایي حکومت دې د دوی خوندي ساتن لپاره په پړه چینار کې کورما ملیشه وګماري. انتظامی لوړپوړي چارواکي دې بدل کړي، تر هغه کې وجل شو ته دې پوره معاوضه ورکړل شي او د هغو سرتیرو خلاف دې کاروي وشي چې په روسي او مظاهره چنو یې ډزې کړې وي. د روانې مظاهره کې شامل انجمنې حسینیا تنظیم مشر مولانا یوسف حسین نن مشال رډیو ته وویل
احتجاج خو چونکه د هر چا یو حق ده کنه، قانوني حق ده. او دغه اف سي مو ډېر بېځایه وشتو، ډېرې ژوبل کو کنه. نو موږ نه غواړو اف سي دلته وي، اف سي په خلاف موږ ناره وشته کړې چې د برطرف شي دي. او دې قبلې کې کنه سه اف سي مو غواړو سره یو دوه وینګه مو تخپل توري کامل برتي کی سره دې مو د علاقه په ذات وکړي.
پړچنار کې د جمعې پر ورځ چاودنه کې د چارواکو په وینا خوښه 2500 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ځایي خلکو په خبره تر دې وروسته ملیشه ځواکونو پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې او څلور تنه وجل، خو ملیشه ځواکونو دا رد کړې ده او وایي دوی هوایي ډزې کړې. د قبایلي سیمو قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډي ایم چارواکي وایي له قبایلي سیمو څخه جګړو بې کوره کړي یوازې 4% خلک پاتې دي چې په دوه میاشتو کې به یې خپلو سیمو ته واستوي. د دې ادارې یو چارواکي عادل ظهور نن مشال رډیو ته وویل د 20000 کورنیو کې 20000 هغه هم شامل دي چې خوست کې دا مهال میشته دي.
سو پر ائی ڈی پی کو پتنی تلی نو بیا ری ائی ڈی پی سٹکم اغا ری ہیبیلیٹیشن وی دی دا کورون سروے وی اوی کی بیا مشکلات وی چی مونگ کوشش کو چی سو نظر تر لبا دی دا ریٹرن کو چی بیا مونگ نیکسٹ سٹیپ چکم دی ری ہیبیلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن دے اوی لخت دا مونگ مخش.
په قبایلي سیمو کې 2014 کال کې ضرب عذب عملیاتو د پیل سره خوښه 100000 خلک بې کوره شول چې ځینې خیبر پختونخوا او ځینې خوست او پکتیکا ته لاړل. په 2015 کال کې د دوی ستنېدل پیل شوی و. پرون په جنوبي وزیرستان کې دوو جلا جلا پیښو کې یو پاکستانی سرتیری زخمی شوی او یو ماشوم وژل شوی دی. په ډېر اسماعیل خان کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال رډیو ته وویل چې دغه سرتیری په سرویکي سیمه کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې ټپي شو. تحریک طالبان پاکستان خان سید سجنا وسلوال ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. په یوه بله پیښه کې په انګور اډه کې ځایي خلکو نن مشال رډیو ته وویل چې په یوه ماین چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. دغه درې وړه ماشومان شپونکیان وو. د قبایلي سیمو سیاستوال او مدني ټولنې وایي د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکي کال تر ټاکنو مخکې د قبایلي سیمو لپاره منظور کړي اصلاحات عملي کړي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد مشر اقبال افریدي نن مشال رډیو ته وویل چې اف سی آر قانون کې بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي نو ځکه باید ختم شي. د پاکستان حکومت اعلان کړو چې په قبایلي سیمو کې به اف سی آر ختموي، هلته به بلدیتي ټاکنې کیږي او په تدریجي ډول به خیبر پختونخوا سره یو ځای کیږي. خو په دې باندې ځینو سیاستوالو نیوکې کړې دي او وایي چې حکومت دا یو هم پوره نه کړه. حکومتي چارواکي بیا وایي دوی د دې کار لپاره سنجیده دي او ځینې ګامونه به واخلي. د بلوچستان پولیو ادارې تخنیکی سلاکار ډاکټر افتاب کاکړ وایي دا کال تر اوسه په یاد صوبه کې د ګوزن یا پولیو کوم کیس مخته نه دی راغلی. نوموړی پرون مشال رډیو ته وویل چې د دې بریا وجه د دوی پرله پسې ویکسینو کمپاینونه کول دي. د ډاکټر آفتاب کاکړ په خبره په بلوچستان کې تیرو کلونو کې ځکه پولیو ناروغي ډیره وه چې دلته د پولیو ویکسینو ټیمونه ډیرو سیمو ته نشو تللی. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ناټو مشر یینز ستولتنبرګ وایي د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې به معلومه شي چې بهرني هیوادونه نور څومره پوځیان افغانستان ته لیږي. د بلجیم په سرخر برسلس کې د ناتو دفاع وزیرانو غونډه سبا افغانستان ته ځانګړې شوې ده. د ناتو سرمنشي یینز ستولتنبرګ نن خبرلاند وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د چارو د سنبالتیا توان لري، خو ناتو ورسره مرسته کوي چې جنگي وړتیا نوره زیاته شي. هغه زیاته کړه چې د بهرنیو ځواکونو قمندانانو د افغان جګړې د مخ وړلو په خاطر د 2000 سرتیرو وړلېګلو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش نن مشال ریډیو ته وویل چې سبانۍ غونډه کې به وزیر طارق شاه بهرامي کوشش وکړي چې نړیوال په پاکستان د نور فشار اچولو لپاره وهڅوي. پاکستان تل ویلي چې د وسلوالو ډلو خلاف یې بې توپیر عملیات کړي او د افغانستان امنیت ته ژمن دی. د ملګرو ملتونو یونیسف اداره وایي افغانستان، بنګلادیش او ملاوی هغه هیوادونه دي چې په کې تر 5 کلونو کم عمر ماشومانو د مړینې کچا زیاته ده. د ادارې نن په یوه رپورټ کې خبرداری ورکړل چې د ماشومانو د مړینې د کچې ټیټولو لپاره ناغېړي تر 2013 کال پورې له 5 کلونو څخه کم عمر نږدې 70 میلیونه ماشومانو د مرګ سبب کېدای شي. قرغز چارواکي وایي د یوې مشکوکې ترهګرې ډلې هغه څلور غړي نیولی دي چې په دې هیواد کې بریدونه پلانول. د قرغز ملي امنیت کمیټې نن وویل دې کسانو د قرغزستان په سرحدي سیمو کې بریدونه کول غوښتل. چارواکي د کومې ډلې نوم نه اخلي، خو ویلي دي چې دا کسان د یوې نړیوالې ترهګرې ډلې سره تړلي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د کورمې په پالچینار کې د تیرې جمعې ورځې بمی چاودنو پر ضد د ځایي خلکو احتجاج لا هم دوام لري. د پاکستان په پارلمان کې هم د کورمې د خلکو استازي وایي مرکزي حکومت د دغو پیښو د قربانیانو کورنیو ته ډېرې کمې پیسې ورکوي.
کم امتیاز سره شروع دے ہم قبائلوں تھا دریلا کرتے مڑی تو ملے گی اخیر دا مکمل ظلم دے.
پرون په جنوبی وزیرستان کې شوی یوې بمی چاودنه کې یو بل ماشوم وژل شوی او دوه نور ټپي شوی دي. د ټپي شوی هغه یو خپلوان د ډی خان په هسپتال کې مشال رادیو ته وویل
دلته موږ کورونا و د چې ور شي پیدا کړو هغه دوی ته سات کې تیر او اتی دا بیا کې ور چولایو.
او د وامینشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاناما لیکس قضیې په اړه د ګډې پلټنیزې کمیټې تر پریکړې وروسته به دوی پر دغه موضوع خپل نظر څرګندوي.
دا به البته ګورو چې جی آی ټي فیصله څه لیکي. تر اوسه پورې خو یې راته ارادې څه ډېرې ښې نه ښکاري.
د مشال تر رڼا لاندې بحث خپرونه هم په ژوندۍ بڼه اوري. هیله ده له موږ سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د کورمې په پړچنار کې د تیر جمعې ورځې بمی چاودنو پر ضد د ځایي خلکو احتجاج لا هم روان دی. د دې احتجاج کوونکو مشران له حکومت غوښتنه کوي چې دغه پیښو رڼې پلټنې دي وشي. په کورمه کې د فعالو یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو هم د احتجاج کوونکو د ملاتړ پریکړه کړې ده. طارق اورگزی رپورټ راکوي.
تحریک حسین یا مشر مولانا یوسف حسین وای تر سوچ بخار کے دکر میں ملشے تعیناتی د انتظامی امنیتی مشران و برطرفی د پیخو شفاف لٹنے د معاوضے اعلان او هغو امنیتی سرتیرو تا سزا نئی ورکل شوی کمو چی پر مظاہرہ کا ان کو ڈزی کڑی دی خپل احتجاج با نہ پریک دی.
احتجاج خو چونکہ دے ہر چا یو حق دے کنا قانونی حق دے او دا ایف سی مدیر بزای وشتو دیر جو بول کو کنا نو مون غو روسی ایف سی دال دی ایف سی بخلاف مناره وشه ده کردیش ده برطرف شدید و دی قبله که کنن سایب سی مغارو سیره یو دوا وینگ همو تخپل توری کامل برده کی ساغا دی مو دو علاقه پزاد وکی.
پا پڑا چنار که تر 14 روستا پر پاریدلی مزایره که اونکو دو ملشه زواکونو دزی کرده وی چپک ده زایی مشارانو پا خبر سلور تنا و جل شوی او دو لسنور زخمین شوی وال خو ملشه زواکونو وای دوی هوای دزی کرده وی. بل خواه پا پڑا چنار که ده دغی پیخو پر زید یوش می سیاسی گوندونو پا درنا که ده شامل دو فیصله کرده دا. دا وامی نیشنل پارتی یو مشر علی بنگش مشال لڈیو توای پا خار که ده دوی ده مال او جان حفاظت ده پاز مواری ده خو پاز خلکو تا پا ده که ناکام راغلی ده.
دا پیره تخپون سکوم و ده آرمی خسته و آرمی ده که خرش والا و سغا یایی چه ده کم زینه رسی عوام یایی کم زینه رسی نو ده شیمو تا پکار ده یو مستقل حلو بسی و مو جایز مطلبی دی مو کام کلو جایز مطلبی دی و طول پرکه والا انشاءالله دی سر متفق تی تحاد بوی دی سر بای برخور شمیات شرکات بکی.
ده پاکستان پیپل پارتی مشر حاج جمیل حسین توریوائی که حکومت غواری چی زایی و لسمخ که لممکنه بامی چودن و ابریدون و خوندی پاتی شی نو بیادی ده پارچینار پورا خار ده ریڈ زون پا حدود که را وستلشی.
جمعے پورز لاتوری مارکیٹ سره نږدې په پرلا پسې دوه بامی چودنو او د امنیتی سرتیرو په ډزو کې د صحت محکمې د شمیرو له مخې تر 2500 زیات ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د هغو بامی چودنو ذمواري تحریک طالبان پاکستان انتقام وزیرستان او لشکری جنگوی العالمی منلې ده. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یادې سیمې استازي ساجد حسین توري هم نن زموږ همکار بوروال کاکړ ته په مرکه کې وویل دوی له ترهګرو ګیله نشي کولی، خو د دې خبرې سپیناوی خامخا غواړي چې ولې هر ځل له داسې پیښو وروسته ملیشه ځواک هلته پر خلکو ډزې کوي. د زیاته کړې تر اوسه نه د ورنخو د پوځ مشر او نه هم د هیواد وزیر اعظم له دوی سره د غمرازۍ لپاره دغه سیمې ته تللی دي. دا مرکه به وورو
کلام کو کوټه د مکاوشي اغنا باد ایچ سی والا پروټیسټ والا باندې فایر کی ان کی ترشوی کټ سمارټ سیم ځوانان شهیدان شو او په دې کې مطلب ځوانان شهیدان شو نو دا کوم چې سرکاري د شهادت د مې بند مانو خو موږ دا افسوس بالکل هم کوو چې کم امتیازي سلوک مو سره شروع ده. پرائم منسٹر په بولپور کې واقع وش والا وایي په دا بولپور کوم ور رسیدو او هر میډیټیشن چې لا کړې په ویر پرلې او زخمی ته نس لس لا کړې په ملاو شي او موږ قبایلو ته درې لا کړې په مړی ته ملويږي او کومه زخمی 25000 نوونه تا یو لا کړې پوری ملويږي. نه خیر دا کوم مکمل ظلم دی.
دغه احتجاج چې کوم روان دی شپږم ورځ د پدی کې تاسو ور سره شریک یاست په دې احتجاج کې؟
بالکل په دې احتجاج کې موږ شریک یو. نظر موږ ټول د قوم مسله ده او کوم پروټیسټ جاری ده د ځوانانو کوم ناسي د غوډي ډیمانډ ده او هغوی خپل کمیټي جوړه کړې ده د لاسو کسانو چې موږ مطلب ده چې کوم وقداري خلک راشي موږ هغوی سره په خپله خبره کوو. موسم خراب دی او مطلب بار بار حکومت طرف نه دا خبره کیږي چې اگر مشران راځي خو بیا مطلب موسم بدلو واجی نه مطلب هغه شی پوسپون شي. نن چې موږ امید لرو چې بهرنی طرف نه کوم مشر دی هغه روان دی ان شاء الله تر راشي دا خبره به ان شاء الله سر ته ورسیږي. خو د سیاسي طرف نه اوسه پوهېږي چې کوم پیغام نه دی راغلی نه ګورنر صاحب طرف نه
او تاسو دغه احتجاج به تر څه وخت دوام لري؟ یوازې د پوز څوک مشه درسي ختموي کنه وزیر اعظم هم درته غواړي
خبره ده؟ وزیر اعظم مسافر یا مطلب ده چې واقعیت نه راغله او نه کته فاټه معلومه ده فاټه دی چرته په هر فیلډ کې مسلمان کې هغه سلوک کیږي او خلک دا بالکل دا ګیله لري. تو کم په پنجاب کې کم ټینو ټینکر مطلب ایکسیډنٹ کو شو په پای کې کم خلک کومې طریقې سره لوړلو او خلکو ته کم قدر عزت ده او دې مون کم مطلب دی اگر مطلب دی هغه مون کا سره دی انسان نظیر نه کوي دا کې مون بالکل هم ډیماند ده په کور ته وزیر اعظم دلته راشي او هغه حوالې سره خبرې خوراچی سیاسی خلکو طرف نه تاغه غور فکر کوي چې خدام امید مې نشته تاغه دلته راشي.
پاکستان په قومي اسمبلی کې د کرمې د خلکو له منتخب استازي ساجد حسین توري سره مو د بوروال کاکړ مرکه اوریده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په جنوبی وزیرستان کې د بمی چاودنو په دوو جلا جلا پیښو کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ټپي شوي دي. په سیمه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په یو چاودنه کې چې د امنیتي ځواکونو پر ګاډي شوی یو سرتیری ژوبل شوی دی. طالب وسلوالو چې دغه پیښې ذمواري منلې ویلي په چاودنه کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی دی. سیلاب مسعود حال راکوي.
په ډیره شمیر خان کښې د خفیایي ادارې یوې ذرایع مشال ریډیو ته د نوم نه جوتولو په باور وویل چې پرون د څلورم په ورځ د سولي وزیرستان سب ډویژن سروې کې په سیمه باروند کښې د امنیتي فورسز ځنو سرتیریو ته په مځکه کښې شغ بم ور وچاودېده چې په نتیجې کښې یې یو سرتیری پر ارژلی او نورو سرتیریو ته څه زیان ونه رسېده. دغې ذرایع دا هم وویل چې پر ارژلی سرتیری د مرهم پټۍ د پاره سمدستی د واڼه پوځي هسپتال ته ولېږدوه شه. بل طرف ته د تحریک طالبان پاکستان خان سید مسعود وایوند اعظم طارق مسعود مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکې د دغې چاودنې پړه ومنله او دا یې هم زیاته کړه چې په دغې بامی برید کښې یو پوځي سرتیری وژلی شوی او بل پر ارژلی شوی دی. د دې نه مخکې د بم یوه بله چاودنه د سویلي وزیرستان په سرحدي سیمې انګور اډه کښې وشوه چېرته چې درې شپونکي بچیانو ته یو لوبییز بم ور وچاودېده چې په نتیجې کښې یې یو 15 کلن ژړکی په هغه ځای مړ او دوه نور پر ارژلی شول. پر ارژلی دواړه بچیان چې عمرونه یې 15 او 9 کلونه وشول شي دا وخت د ډاکترانو په نگرانی کښې د ډېره اسماعیل خان په ستر هسپتال کښې د علاج لاندې دي. د یو پر ارژلی بچي نژدې عزیز جمعه خان چې کوم د پر ارژلی سره هسپتال ته راغلی دی د دغې پېښې حال په دا رنګ بیان کړه.
ګوره ډېر سره په دې خوا باندې دوه سړکان چې دي دلته موږ کورونه وو دلته مزدوره کړه د درې کړه چې وو مال یې پوه کېده چې ور شی پیدا کړی وو هغه بیا مثال دوی ته سات کې تېره وو هتې دا بیا ور چولی وو یو وفات شو زرملنو کښې مو خلکو ته دا دوه مالې ډېرې هسپتال ته مو راوځي.
د هسپتال ډیپټي ډایرکټر ډاکټر فرید الله مسعود د مشال ریډیو په پښتنې واضح کړه چې دواړه بچیان لشکي لشکي پر ارژلی شوي دي د هسپتال نه به زر کې فارغ کړای شي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي د قبایلي سیمو هغه کډوال چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي په راتلونکو دوو میاشتو کې به یې دوی کورونو ته بیرته ولیږي. د یادې ادارې په وینا د کډوالو 96% خپلو سیمو ته ستانه شوي او دا چې د دوی لپاره د ژوند بنیادي خدمتونو برابرولو کارونه هم روان دي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې را روانو ورځو کې په خوست کې میش د شمالي وزیرستان شاخوا د 2000 نورو کډوالو کورنو واپسي هم شروع شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اف ډی ایم ای یو چارواکي عادل ظهور وویل چې په خوست کې میش د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي کډوالو مشرانو د ستنېدو په اړه پولیټیکل انتظامیه سره رابطې کړې دي.
چکم ٹینٹ دی هغه ټول ارینجمنٹ چکم می بکاخیل کیمپ کې دی راتلو نه پہلا هغه موجود دی.
عادل ظهور خپل خبرو کې زیاته کړه چې شمالي او جنوبي وزیرستان ته د 96% کډوالو واپسی شوه ده او 94% چې شاخ واشل سره کورنۍ جوړیږي پر روانو دوه میاشتو کې خپل سیمو ته واسول شي. عادل ظهور دا هم وایي چې د بیا بحالې په مختلفو پروژو په یادو ایجنسیو کې کار روان دی.
کوشش خو زموږ دغه دی چې 100 نظر تر زره د دوی واپسي موږ وکړو. سو پورې آی ډی پیز واپسي تللي نو بیا ری آی ډی پیز چې کوم هغه ریهبیلیټیشن وي د دوی د کورونو سروې وي هغې کې بیا مشکلات وي چې موږ کوشش کوو چې 100 نظر تر زره د دوی دا ریټرن وکړو چې بیا موږ نیکسټ سټپ چې کوم د دوی ریهبیلیټیشن او ریکنسټرکشن دی.
د عوامی نیشنل ګوند د نیشنل یوت ارګنایزیشن مشر محسن داوړ وایي چې د کډوالو د مسلو په اړه احتجاج کولو نه پس چارواکو لخوا ورته دا باور ورکړی شوی وو چې د روژې میاشت په اخره کې به پاتې شوي کډوالو واپسۍ لپاره نیټه اعلان کوي خو تر اوسه پورې څه اعلان ونه شو. د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې خوست کې میش کډوال د رجسټریشن لپاره د ټولو نه سی غواړي.
مونږ لپاره دا لاره ډېره نږدې ده. مونږ په کار ده چې په دې باندې په اسانه خپل کلو ته ور واوړو بجای ده چې دې مونږ بنو ته لګي خدای خبر شي څو میاشتې تېروي هفتې بره باندې تېروي هلته زمونږ رجسټریشن کوي نو دا سنټر دې مونږ ته دې دلته نږدې جوړ کړي.
یاد دی چې د کال 2014 په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د سربې اس په نوم عملیات پیل کړي وو چې له وجې د 100,000 زیات خلک کډوال شوي وو. دغه کډوال واپسي د کال 2015 په مارچ میاشت کې شروع شوې وه کومه چې تر اوسه پورې روانه ده.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
په قبایلی سیمو کې د فعال یو شمېر سیاسي ګوندونو غړي او همداراز د مدني ټولنې فعالان وایي له فاټا څخه د اف سی آر قانون خاتمه او د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبې ورګډولو لپاره نوې احتجاجي تحریک پیلوي. دوی د پاکستان پر مرکزي حکومت نیوکې کوي چې قبایلو ته د هغوی د آئینی او بشري حقونو ورکولو موضوع یې له پامه غورځولی. مرکزي حکومت بیا په وار وار ویلي چې په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو موضوع یې ډیره جدي نیولې او دا چې کار یې پرې روان کړی دی. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د روژې او د اختر د تیرې دورستو د قبایلی سیمو سیاسي او سماجی ډلې وای چې هغوی به اوس د فاټا اصلاحات راوړلو لپاره په وفاقي حکومت دباو اچوي. د فاټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري اقبال افریدی وای
ټول نه زیاته دہشت گردی په کراچی کې ده، بد امنی ده، بدتخوری ده، بند بوری لاشونه هر څه پکې دي. خو نه چا قرآن کو نه نه کورونه په بمونو کې وړه دیدل ځکه چلتا عین شته. زموږ دا علاقې خو په ګرځون دي. زموږ کورونه خو تش پکې دورانې دوه پاره جوړ کړي دي. زموږ بچی خو د مرکې دوه پاره پیدا کیږي، نور خالته هیڅ هم نشته.
د باجوړ ایجنسی نه په خوانه ایم ان ای او د جماعت اسلامي ډلې فاټا غړي هارون رشید وایي چې باید وفاقي حکومت د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د کمیټې راغونډ شوي تجاویز منلې وي.
دا یو سیاسي جمهوریت او آئینی معاشره ده. او وفاقي حکومت او نواز شریف وزیر اعظم باندې ګورو د قبایلی عوامو د حق تسلیم کې وایي را روان الیکشن دا په داسې ماحول کې وشي چې فاتا او قبایلی علاقه دا د صوبه خیبر پښتونخوا حصے دي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې د پنجاب د سیاست لاندې جوړ وفاقي حکومت کله هم هغوی ته خپل حق نه ورکوي.
د فاتا ولس ته خبر شي چې موږ ته د روزي حکم د اختر حکم د ته مشکل را کوي. نو فاتا کې فاتا خیبر پښتونخوا کې زم کېدل خو ډېر کوم مشکل را کوي. نو دوی د هر قسم تحریک ته ځان چمتو کوي.
دغه ګوندونه او ډلې په دې صلاح شوي چې په راتلونکي کې به هغوی د فاټا اصلاحاتو لپاره کوټلي ګامونه اخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاناما اسنادو قضیې د پلټنو لپاره جوړې عدالتي کمیټې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له لور مریم نواز شریف څخه غوښتي چې د راتلونکي جولای میاشت پر 15 نیټه د دغه کمیټې مخې ته حاضر شي. تر دې مخکې خپل وزیر اعظم او د هغه ځامن حسن نواز او حسین نواز د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او د وزیر اعظم زوم کیپټن ریټایرډ صفدر هم د یادې کمیټې مخ ته حاضر شوي دي. د حکمران ګوند مسلم لیگ نون ځینې غړي وایي دوی داسې انګیري چې د دې پلټنو مقصد د نواز شریف د کورنۍ غني تذلیل کول دي. احمد الله علی اسلام آباد تفصیل راکوي.
د جی آئی ٹی لخوا د وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ته لیږلی شوی نوټس کې ویلی شوی چې د جولای په 15 نیټه 11 بجې د پیش شي او له ځان سره د ټول متعلقه اسناد هم راوړي. تر دې مخکې وزیر اعظم نواز شریف او د هغې دواړه ځامن حسن او حسین نواز د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف او د وزیر اعظم زوم کیپټن ریټایرډ صفدر هم د یاد ټیم په وړاندې حاضر شوي دي. مشال ریډیو چې کله د مسلم لیگ نون پارلماني استازي تیال چودھری نه تپوس وکړو چې مریم نواز به د جی آئی ٹی په وړاندې پیش کیگی او کنا نو دنو موڑی وینا وا
پرائم منسٹر نے اپنی کملی کو پابند کیا کہ وہ قانون
وزیر اعظم خپل فامیل د دې پابند کړي چې د قانون احترام دې کوي او کپ کم ځای کې ورته استثناء هم حاصل وي نو هغه دې هم نه استعمالوي او چې کله هم څوک راو غواړي نو پیش کیږي دې. او دا وجوا چې د وزیر اعظم د کورنۍ غړي د جی آئی ٹی په وړاندې پیشول. خو مریم نواز دا وخت د ملک نه بهر ده او کله به واپس راځي په دې حق لا څه نشم ویلې. خو نو موړي بعد خپل قانوني ماهرینو سره مشورې ورستو پراتلون کی څورزو کې حتمی فیصله کوي. د ذکر دا چې وزیر اعظم میا نواز شریف د تیر خالی پورس په لندن کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویلی وو چې د احتساب په نوم د وخت ضیا او د شخصي کاروبار پلټنې روان دي او ایواز د کورنۍ په نخ کېږي. خو په پارلمان کې د حکومت مخالف ګوندونه د جی آئی ٹی له خوا د وزیر اعظم د کورنۍ هغه غړي چې نمونه یې په پاناما اسنادو کې راغلي د هغوی را بلل یو ښه عمل بولي. د پاکستان تحریک انصاف منتخب پارلماني استاد انجینر حمید عبدالحق وایي چې د وزیر اعظم د بچو نمونه په پانامه اسنادو کې راغلي دي، نو پکار ده چې د ټولو نه پلټنې وکړي شي.
مریم نواز راغوښتل دا خو پکار ده چې سپریم کورټ چې کوم مخکې تاریخونه په هغې کې راغوښتلې وې چې تا خو دوه درې بیان ورکړي چې زما خو په بهر دنیا کې څه که په پاکستان کې ووینو زه هرې سزا ته تیار یم. په دغه بیان باندې تپوس کې چې ته په دې قایم یې.
د پاکستان سپریم کورټ جی آی ټي ته د 10 جولای پورې خپلې پلټنې مکملولو وروسته حتمی راپور د وړاندې کولو حکم ورکړی دی. د یادونې ده چې سپریم کورټ د اپریل په 6 نیټه د پاناما کیس د نورو تحقیقاتو لپاره شپږ کسیزه کمیټي جوړولو امر کړی وو او ویلي وو چې دغه کمیټي دی په 14 ورځو کې له وزیر اعظم او د هغه له کورنۍ پلټنې وکړي او حتمی راپور دی عدالت ته وړاندې کړي. د سپریم کورټ په 3 ججانو مشتمل بینچ د مئی په 6 د جی آی ټي د غړو نمونه اعلان کړل چې پکې د ایف آی اے، نیب، سټیټ بینک، سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان او د استخباراتي ادارو آئی ایس آئی او ایم آئی یو یو غړي شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان جمهوري حکومتونه اکثر وخت د هیواد د ځینو ادارو د اقداماتو او پریکړو تابع پاتې شوي، خو زیاتوي چې ګوند به د پاناما لیکس په حواله د پلټنیزې ډلې تر پریکړې وروسته خپل نظر وړاندې کړي. اسفندیار ولی خان له مشال اډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې همداراز ویلي، ګوند د پاکستان دننه د پښتنو یووالی غواړي او دغه مرام ته به هله دوی رسیږي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. نوموړي زمونږ له خبريال خالد خان سره مرکه کړې ده.
جوینټ انویسټیګیشن ټیم زویم ډیر لوی انما شریف وکړه چې په خپل پیش خو دا بالبته ګورو چې جی آی ټی فیصله سلی کی، نو هغه لیکلې فیصله کې به بیا پته لګي چې دوی سو وکړه او سه ونه کړه. تر اوسه پورې خو راته اراده سه ډېرې ښې نه ښکاري، خو ډېر لوی مسلې شوي دي چېرته پکې سپریم کورټ جی آی ټی نه دی جوړ کړی. زه دې پیچ دې کې څه ضرورت ته چې جی آی ټی یې جوړ کړو؟ خو خیر، هغه ته سپریم کورټ فیصله ده، بس منو بیا خو به چې دغه کله فیصله راشي بیا به پاټي کېږي، فیصله به وکړو، د فیصلې متعلق به خپل سټینډ وایي.
سفندیار خان، جمهوري ادارو ته جمهوریت ته څه داسې ګواښونه شته، څه د خطر شته؟
نو جمهوریت ته دا یو دغه دی چې کله په دې ملک کې جمهوریت د یوې ادارې تابع، کله جمهوریت په دې ملک کې د بلې ادارې تابع. حالانکه د جمهوریت بنیاد چې تو ګورې نو دا ده چې د ملک ټولې ادارې چې دي دا به د جمهوریت تابع وي، د حکومت تابع وي. دلته کې جمهوریت چې دی نو زما په اشارو ته پوهېږي چې څونه موږ د یو ادارې په تابع وو. اوس چونکې هغه زمانه تیره شوه، هغه دغه نشي کېدی حرکتونه چې کوم به کېدل، اوس د بلې ادارې تابع کوي. خو په سچل د جمهوری حکومتونو لاسونه تړل دي او چې لاسونه تړي نو هغه کې بیا نقصان ډیر دی.
سپنجر خان، د الیکشن کال دی، راتلونکي کال چې دی وای چې د الیکشن کال دی، نور سیاسي ګوندونو خپل حل ځلې پیل کړی دي، ستاسو عوامي نېشنل پارټي څه خیال لري او دغه پښتنه به کوم چې راتلونکي ټاکنو کې به کوم سیاسي ګوند سره الحاق کوي، هغه سره به دغه کوي الیکشن الائنس؟
اصل کې دا چل دي تنور پټو په مونږ په طریقه کار کې فرق دی. مونږ د خلقو په ستا لګیا یو خپل سیاسي کار کو، ډیرو ځلو ته زه په خپل لاړم. تر کومه چې تا د الیکشن د اتحاد خبرو کړو، نو مونږ د الیکشن نه مخکې زه ذاتي طور خو د اتحاد په حق کې نه یم. الیکشن وشي بیا به پته لګي چې چا سره دی او چا سره نه.
ټریبل ریفارمز حوالې سره ستاسو د پټې واضح ګوند دی په پښتونخوا کې دی شامل شي، څومره زر دی شامل شي؟ لکه دغه تاسو
مونږ وایو چې را روان الیکشن مخکې شامل کې مرکزی حکومت غلا کوي، صوبه کې به نمائندګي ورکو، اختیار به گورنر سره. تا خو صرف د دې وجه اوس کوي چې په صوبه کې تقریبا 25-26 سیټس به اوس راځي د قبایلی سیمې نه. هغه 25-26 سیټس دي د گورنر او د پولیټیکل ایجنټ په وساطت دي ځان سره ساتل غواړي، خو د دې داخله چې هغه 25 سیټس مونږ غواړو نو په دې صوبه کې د چاشنام زمونږ حکومت نشي جوړولی. دا این پی پوزیشن دای تر اخره موږ به باقاعده جنگی کو د فاټا په کیلی روانولو او دا کیلی چروانو کو که خیر نو بیا به د شمالي او جنوبي پښتونخوا دا کیلی روانو چې په پاکستان د نننه پښتون یو وحدت شي او که یو ځل دی یو وحدت شو د خلکو سره غم دقه دی که یو وحدت شو پښتون نو دی د پنجاب نه په آبادۍ زیاتېږي نو په قومي دولت کې به د دوی سره ټولو نه زیاته راځي.
د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره مو د خالد خان مرکه ورې دا اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. د بشیر ګواښ نه د خبرونو لنډیز اورو. د کورمې په پړچنار کې احتجاج کوونکي وایي حکومت دې د دوی خوندي ساتن لپاره په پړچنار کې کورما ملشا وګماري، اف سی ځواکونه دې لرې کړي او انتظامی لوړ پوړي چارواکي دې بدل شي. دوی دا غوښتنې تر هغې وروسته کړې چې د جمعې پر 14 کې د چارواکو په وینا خوښه 2500 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د قبایلي سیمو قدرتي افتونو د نظم ادارې یو چارواکي عادل ظهور نن مشال ریډیو ته وویل چې له قبایلي سیمو څخه جګړو بې کوره کړي یوازې 4% خلک پاتې دي چې په 2 میاشتو کې به یې خپلو سیمو ته ستانه کړي. پرون په جنوبي وزیرستان کې 2 جلا جلا پیښو کې یو پاکستانی سرتیری زخمي شوی دی او یو ماشوم وژل شوی دی. د قبایلي سیمو سیاستوال او مدني ټولنې وایي د پاکستان مرکزی حکومت دی د راتلونکي کال تر ټاکنو مخکې د قبایلي سیمو لپاره منظور کړي اصلاحات عملي کړي. د بلوچستان پولیو ادارې تخنیکی سلاکار ډاکټر افتاب کاکړ وایي دا کال تر اوسه په یاد صوبه کې د ګوزن یا پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی. نوموړي مشال ریډیو ته وویل د دې بریا وجه د دوی پرله پسې ویکسینو کمپاینونه کول دي. د ناټو مشر یینس ستولتنبرګ وایي د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې به معلومه شي چې بهرني هیوادونه نور څومره پوځیان افغانستان ته لیږي. د بلجیم په سرکار برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډه سبا افغانستان ته ځانګړې شوې. او قرغز چارواکي وایي د یوې مشکوکې ترهګرې ډلې هغه 4 غړي نیولې دي چې په دې هیواد کې بریدونه پلانول. د قرغز ملي امنیت کمیټې نن وویل چې دې کسانو د قرغزستان په سرحدي سیمو کې بریدونه کول غوښتل. د مشال ریډیو لن خبرونه موریدل اوس اوریدونکو مایک ورکوم عبدالحی کاکړ ته چې د مشال تر رڼا لاندې بحث خبرونه راته وړاندې کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د هند لومړي وزیر نریندر مودي د جون پر 16 نیټه د واشنگټن پر د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ولیدل او تر ملاقات وروسته دواړو مشرانو په پاکستان غږ وکړ چې دا خبره دی باور کړي چې خپل خاوره په نورو هیوادونو کې د ترګر لپاره استعمالېدو ته پرې نشتی. تر دې لیدنې لمخې د امریکا خارجه وزارت د وسلوالې ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین باندې بندیزونه ولګول. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې د یو داسې کس ترګر ګرځول چې هغه د کشمیر خود مختاري لپاره مبارزه کوي بیخي ناروا بللی. د هند او امریکا د مشرانو څرګندونې او ګامونه د پاکستان او سیمې لپاره څه پیغام او پایلې لرلی سي؟ دا موضوع مو د مشال توران لاندې بحث کې د پاکستان فوج پخوانی چارواکي بریګیډیر سید احمد نذیر سره چیرو اور سره د پېښور پونتین سمېجو مطالعات مرکز مشر ډاکټر سرفراز، چیرونکې ډاکټر قیصر محمود او لیفټننت جنرال ریټایرډ طلعت مسعود سره هم په داړه مرکه کړي دي. تاغو نظرونه به هم وړاندې کوو. دا وخت را سره بریګیډیر نذیر صاحب د ټلیفون په لاندې. بریګیډیر صاحب تاسو تر کله وایي؟
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته سلامونه.
مننه ډیره بریګیډیر صاحب. لومړی سوال دا دی، بهرال تاسو به د نریندر مودی د واشنگټن سفر څارلی وي او بیا د دواړو مشرانو څخه خبرې دي او پاکستان په اړه باندې کړي، ستاسو په خیال باندې د ځکه چې دا کارپوهان دا وایي چې دا خبرې لږ ډېری سخت دي او د داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر اوس نوې راغلی دی او هغه یو تګلارم جوړوي د پاکستان افغانستان لپاره او هند د افغانستان د امریکا نږدې ملګری جوړ شي، نو په داسې حالاتو کې ستاسو په خیال باندې دا هسي په دې باندې ډونلډ ټرمپ یا امریکا دا دریز یا دا ګامونه واخیستل چې نریندر مودي ورتلی کنه د امریکا یو ستراتیژیک تعلق په رښتیا هم له امریکا سره جوړ شوی دی او امریکا غواړي چې هم دغه سی وکی لکه څنګه چې ویل دي
تر څو پوری چې د امریکای او د هند تعلقات تعلق دي، هغه تعلقات وړاندې هم موجود او هغه کې خصوصا د نریندر مودی راته او د وزارت یعنی او دا غیر فقط ترامپ سی بو صدر جوړې د نه پس د دې تیزیم راغلی دا دین په کې راغلی دا او هغه کې پوښواله او درنواله هم راغلی دی او دا غي وجه چې کوم دی هغه کار دی چې په دې نړۍ کې یا په دې سیمه کې خصوصا چې په هغه کې افغانستان هند او پاکستان شامل دی او نږدې لپاره نه دی پالیسینی او د ټرمپ سره راغوستي دي او هغه ټول پالیسین په جولای کې به دا غي به کار کوي لیکن دا غي خد او خال چې کوم راوړاندې شوی دی هغه کې داسې معلوماتي لکه هند سره افغانستان سره او تعلقاتو کې نور مضبوطوالی او مرسته ده او بل طرف ته پاکستان باندې او نور فشار کې دیش جراشي او دا غي نه علاوه د هند څنګه غوښتنې دي هغه ته به تقویت دوام ملو شي او بل طرف ته د پاکستان په دې شته کې د دوه طرفه کا افغانستان دی کا هغه کته طرف ته هند دی او بل طرف ته د امریکای ملګرتیا ده او نو دغه به د پاکستان د پاره امتحان هم وي چې آیا دغه دباو دغه به پاکستان برداشت کړی شي او برداشت کوي نو بیا به د هغې څه قیمت ته ده که نه برداشت کوي
دا ډېر مهمه پښتنه بریګیډیر صاحب تاسو خپل هم راپورته کې او زه غواړم چې موږ دغه پښتنه بیا له تاسو څخه وکم او که تاسو اجازه وي زه به ډاکټر سرفراز صاحب ته ورسم هغه سر ما مرکه مخکې کړې و نو که تاسو اجازه وي زه هغه ته ورځم لاغه زموږ دغه پښتنه کړې و بریګیډیر صاحب ډاکټر سرفراز د پیښور پونتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر دی نو هغه زموږ دغه پښتنه کړې و چې دغه سي د امریکا او د هند نزدېکات او بیا د پاکستان په تناظر کې تاسو څنګه ګوري نو دا هغه بیا جواب وو
دنیا کې چې کوم د فرواداري انجنان دي دا ری کې یو امریکا دا او په ایشیا کې چې کوم موږ له چین نه پاس هند دی او چین ولا معیشت لګ سبل قسمه شکلونه لري خو دا هند معیشت چې دی هغه یو قسمه فرواداره معیشت دی او هغه چې دې په غلبا غواړي په دې ټول علاقې باندې امریکایي مدد سره بل طرف ته پاکستان چې دې هغه خپل غلبا غواړي خپل ملک کې دنه په ټول علاقو باندې او بیا خپل ملک له بهر گاوان کې ځینې لکه کشمیر کې یا افغانستان کې یا ایران کې یا حتی کې سعودي عرب مدد سره په مډل ایست کې سره خپل اصل نفوذ غواړي دا کم یو بل سره چې کوم د دې تعلق دی نو هغه راشه هغه ضروري دا چې سره چې دې ته په دې نظر وګوري نو د امریکای او د هند آپس کې تعاون چې هغه امکانات زیاتېږي او ورسره پاکستان تعاون امکانات امریکای سره کمیږي او پاکستان چین سره دوستانه ټولو کوشش کوي او اقتصادي تعلقات هم سره سیوا کولو کوشش کوي دې مطلب دا دی کی دنیا کې الائنمنت بدلیږي پاکستان چې کم ټول عمر د امریکای د بڑی سپتور باندې کتل شي اوس هغه رول چې پاکستان پرګری او بل څه روان دي نو مسکوټارې د سره چې د پاکستان چې کم پالیسی دا خارجي پالیسی یعنی کم د باندې تور لګیدلی و چې د ترهګری او دهشتګردۍ سره مدد کوي او هغه لړکی په دې باندې پابندیان دې باندې فخو خرزي او ورسره د کشمیر معاملات باندې هم د پاکستان موقف چې دی هغه اوریدو ته دنیا او امریکا به ښکاری بالکل نه تیار الٹا سختي ودی باندې خبره د کشان معاشي مدد چې کوم پاکستان ته مخکې ملایدو امریکای طرف نه هغه کې مونږ کمې وینو ډېر زیات بلکې مشکلات سره پاکستان دوچار کېدای شي
بریګیډیر صاحب تاسو د ډاکټر سرفراز تقریبا خبره یې واده او تاسو خپل پښتنه دا راپورته کاو دا سوالم په ځین کې راځي چې کدا سی وی حالت نو تاسو په خیال باندې پاکستان کې د دې فشار د برداشت کولو قوت ستا که چرته ځکه چې د پاکستان کومش په گاوند کې وګوري سوای له چینا ایران سره تعلقات شنه دي له افغانستان سره شنه دي له هند سره شنه دي او که امریکا هم په دې کې لږ خپل طرف بدل کړي او پاکستان تر فشار لاندې راولي نو پاکستان د داسې فشار زغملو صلاحیت به لري
او د پاکستان پالیسی چې کومه دا ټیک ده لکه وړاندې به د امریکای چې کوم
او ضروري خبره ده چې فشار راوړین له فشار روسته هغه مفادات وی چې آیا د پاکستان مفادات ته نقصان امریکا څومره رسول شي نو د دغه یو بیلنس یو توازن به پاکستان ګوري چې آیا موږ امریکا سره مخاصمت خو نه غواړو لیکن امریکا سره کپنارا باندې هغه شانتي جوخت نه شتلې څنګه چې هغوی غوښتنه کوي نو بیا د هغې یو قیمت دی چې هغه به ادا کېږي او دویم طرف ته دا هم چې هغه قیمت آیا دوی په کومه طریقه باندې به برداشت کوي یا داغوی
کمقیمت څه کېدای
شي په لاس کې کمې پاتې دي هغه فشار چې کوم دی هغه د چین او د روس سره د تعلقاتو ښه کولو او هغوی سره مخ په وړاندې تګ اقتصادي لحاظ سره هم او دفاعي لحاظ سره هم او ستراتیژیکي لحاظ سره هم او نو دغه یو کنټرولټ پاکستان سره یا یو آپشن اویلیبل دی او په دغه باندې مخ په وړاندې چوکې نو امریکا یې قن نه دی که پاکستان باندې دومره فشار راوړي چې هغه د دوی د برداشت نه یا هغه بالکل بل کیم طرف ته هغه نه دی کور کی په دې چې د پاکستان جغرافیایي پوزیشن چې کوم دی هغه داسې دی چې د امریکای ضرورت هم دی او امریکا یو حد پورې د هند ملګرتیا کوي لیکن د هند ملګرتیا کې هم هغه لکه د انرژي ګروپ جوړ د منبر جوړول یا سیکورټی کونسل کې ولا دغه ور کول سیټ ور کول دغه مشکلات روس د طرفه او د چین د طرفه پیدا کېدل شي نو ضروري خبره ده چې پاکستان هم صفته په لاس کې دي او هغه په تو په ذریعہ باندې
یعنی هغه پتی
دغه سیز برداشت کولې هم شي او بل طرف ته امریکا هم دومره دغه ته باندې چې وي ته هادي هغه هڅه ورته چې د دې د لاس هوځي او هغه بل کین چې کیږي نو بیا امریکا د پاره مشکل
بریګیډیر سپ تاسو
په افغانستان کې ډیر زیات شي
او تاسو اوس پاکستان سره هم دې پتی په لاس کې دی هغه پتی ممکنه د کمی کمی وي
هغه یو پته خو سره دا چې کوم نوی ځینی الائنمنت کیږي به خطا کې هغه دروس او د چین دی او د دوی طاقتونه چې د پاکستان سره مرسته کوي او سره په یو سوچ کې دي دغه د امریکای د پاره ضروري خبره ده چې یو قسم له چیلنج دی
شبل
بل طرف ته دا دوه ملکونه چې دي دا افغانستان ته نږدې دي او پاکستاني ګوانډي دی نو افغانستان کې د امریکای مفادات د دین بغیر فرکول مشکل دي درېمه خبره دا ده چې کله سی پیک جوړ شي نو د چین رسایي به وشي او داسې به د روس رسایي وشي ګرمو اوبو ته نو دغه چې بحرین چې کوم دی پاغي باندې د پوره د هند ان کنټرول چې کوم دی هغه به کمزور شي چې هغه د امریکای اتحادی دی او څلورمه خبره دا ده چې د اقتصاد کومه په پایار روانه ده او هغه چین وړاندې کړی ده نو دغه د اقتصاد په ذریعه باندې به ډېر ګوانډي ملکونه دغه وان بیلټ وان روډ پالیسي چې ده هغه به چین خپل ځان طرف ته نږدې کړي په نسبت امریکا ته نږدې
کړي. بریګیډیر صاحب ډېر مننه. راځو بیا هم ډاکټر قیصر محمود د پاکستان یو څېړونکی دی سیاسي څېړونکی دی هغه زخم هم دا پوښتنه کړې وه چې د امریکا او د هند چې دغه نږدې څرګندونې او یا نزدېکت دی دی ورته په کم نظر ګوري څه پایلې لرلی سي نو که ستاسو اجازه وي هغه ته به غوښتو. ضرور
اب ایک تو یہ کہ بھارت کا رویہ پاکستان کے خلاف زیادہ جارحانہ ہو جائے گا
اس بعد پاکستان پر ضد ہندوستان رویہ جارحانہ شی او ہندوستان با نڑی تھا د دے پ خودو کی کامیاب شی چې په کشمیر کې روانه وسلواله مبارزه ترها گری دا سید صلاح الدین چنڑی وال ترها گر گرزول شوی اوس په پاکستان کې د ل موجودګی سره د پاکستان پر ضد د امریکا پالیسیانه سختې دلې شی او هسه هم اخکاری چې افغانستان پاړه جوړیدونکو امریکایي تګلارو کې د پاکستان پاړه د سخت رویې مخه تا دراتللو خبرې کیږي
دا ډاکټر صفدر محمود بریګیډیر صاحب کستا سو اجازه را کیو زل بل ډاکټر سرفراز تور صبح به تاسو ته راسو
ضرور ان شاء الله
ډاکټر سرفراز زخم د پښتنو کې چې چرته د امریکا او د هند هم نظر کېدل په زینو چارو کې خصوصا د وسلوالو یا د کشمیر یا د پاکستان د کم رول دی په سیمه کې ترګری په والا ور باندې شکونه دي نو په داسې حال کې خپل د پاکستان څخه خارجه پالیسی ده د دې په کې کم رول دی نو ډاکټر سرفراز دغه په جواب کې وویل
ظاهر ده د پاکستان خارجه پالیسی هم په کې یو رول لري خو که تاسو وګورئ نو پاکستان کې کم دا وخت
سیاسی حکومت چې کوم دی سیاسی طاقت یا نه طاقت چلاس کړي وزیر اعظم د شریف صاحب چې کوم دی نه دی غرا اورس کې د خپل پروګرام خودلې او چې دی با هند سره خطه لکات ساتل غواړي او دی به کوشش کوي چې نارملایزیشن وشي د کشان د دام خبره کوله چې خپل ګاونډیان سره به زه خطه لکات ساتم او زه به چې دی اغه سره تجارت کې زیاته دلچسپي لرم مو دا ګورو چې څلور کاله کې د خارجه وزیر د زخل او تاکلو ولې چې هغه اکثر خارجه وزیر چې هغه نور زیات خبري اوري نو دا خیال او چې زما خپل خبري وزارت کوم خدای همیشه مشکلات سره دوچار شوی دی چې کلم هند سره یا افغانستان سره د تعلقاتو کې بهتري کوشش شوی دی یا پرمختګ شوی دی نو هغه ټایم کې کم کوا پاکستان کې نو وړي چې دا هی هند سره یا د افغانستان سره تعلقات خشي نو هغه د سیاسي تور باندې او ریاستي تور باندې مسائل جوړيږي د لپاره لوی لوی مسائل جوړيږي او د دې چې کم انیشیټیو چې دې مابنه کې اکثر یوان غستې شي چې اخري هغه منځ کې ولا چې خراب کړی شي نو خپل دا چې پاکستان کې کم طاقتوري حلقي دي او څوک صحیح مانو کې طاقت لري هغه لا دیتا ندی تیار چې هند سره یا افغانستان سره تعلقات چې خکړې شي ځکه زموږ د خارجي امور چې زیات همداري خلکو په لاس کې سیاستدانانو په لاس کې ډېر کم دي موږ دا کتلی نه
بریګیډیر صاحب ډاکټر سرفراز تاسو اوریدئ چې پاکستان کې خارجه پالیسی کې د سیاستدانانو رول ډیر کم دی او د دې اشاره شای فوج طرف ته وات چې هغه په خارجه پالیسی کې زیات عمل دخل لري د پښتنه ده چې کدا چې حالت وی او نوی حقیقتونه سیمایز بدلیږي را بدلیږي لکه اوس دغه د هند او امریکا نزدېکات افغانستان حالات ایران حالات آیا د امریکا او د غوس نوی حقیقتونه د پاکستان څخه خارجه پالیسی جوړون کې دي کپاغه کې ګسر سیول بیوروکراسي شامل هم وی فوجم وی که سیاستدانانو پکې لږ خبري وی نو آیا تاسو داسې ښکاری چې خپل خارجه پالیسی کې په پاکستان څخه تغیر تبدل یا څه بدلون راولي داسې لږ څه چې هغه نوی حقیقتونه سره سمون وخوري
او او مودا چې لګي او هم ته دی باندې ډیر سوچ بچار هم شوې دي چې موږ ته څومره خبر دی چې پاکستان وسو یو دوله یو دوله پالیسی نه اختیار کوي چې را صرف د امریکای په غی کې یا د امریکای مرګرتیا بلکې ځان لا تعلقات چې کوم دی هغه په مختلف سمتونو باندې شړی هم او هغه مضبوطی هم لکه تاسو چې وایئ چې امریکای سره پاکستان نه غواړي چې خړی وسره وي لیکن بل طرف ته دا هم نه غواړي چې امریکا دې زور زیته وکړي او د هم چې کوم مرګرته کوي هغه دې پاکستان ته د نقصان باعث جوړ شي بل طرف ته پاکستان یو طرف ته چین روس سعودي سره تعلقات او بل طرف ته چې کوم امریکای هم پکې تایید شامل دی او سعودي عرب لاندې چې کوم اتحاد دی هغه سره مرګرتیا ده یا پاغي کې په لویه سطح باندې نشانې لیدل دي او بل طرف ته ترکی دا یاد هغه نه علاوه نور ملکونه یورپی ملکونه دي هغه سره پاکستان هم د تعلقات یو خو بنا غني نو پاکستان اوس په مختلف سمتونو باندې یو بیلنس ونته یا یو داسې کردار چې پاغي کې او د څو خپکایي هم او دوستان زیات کی او لاري چاري نور سره هم واري کی په نسبت یو سپر طاقت سره تعلق ساتل دغه خبره دا هم غني چې روس دا هند چې کوم حالې ځلي کدي هغه هند چې کوم حالې ځلي دی آیا پاکستان ته هغه کدي زه تاو تریخوالې راولي نو څومره نقصان رسول شي نو کې دې شي چې پاکستان سره هم داسې ځینې پاتې دي چې پاغي په ذریعہ باندې د هند جواب ورکول شي پاغه سیاسي سطح باندې او په ډیپلوماټي سطح باندې او د سکیورټي سطح باندې نو هند چې کوم حالې ځلي شروع کړی دي ټیک دا د امریکای مرګرتیا خو ټیک دا لیکن د امریکای نقل کول به هم تا ډیر ګران پریوزي
صحیح بریګیډیر صاحب ډیر مننه ډاکټر سرفراز هم دا پښتنه کړي و چې آیا داسې حالت را رسیدلې چې پاکستان اوس خپل خارجه پالیسی ته لسره کتنه وکړي کنه هم په دې حالت باندې پرېږدي نو داغه کستاسو اجازه وي داغه جواب واورو
دا خو پاکستان کې بلا مورین دا آوازونه دي چې پاکستان چې دی هغه خپل خارجه پالیسی ته چې دی هغه کې بدلون راوستل غواړي خو هغه بدلون دوه طریقې باندې کېدو شي یو دا چې ګاونډیانو سره لکه هند او افغانستان سره خطا لګا او دیسره تجارت سیوا کول دیسره چې دی عملی طور باندې فوج کمولو روایتی او اټمی وسلے کمولو او هغه بځای مونږ تخکاری نه چې تبدیلی خو سره سره ښکاری هغه تبدیلی داسې ده چې هغه امریکا په ځای چې کوم زمونږ فوج او زمونږ طاقتور هلکې چې کوم دي هغه تاریخي طور باندې سیتو سنتو سره چې کوم تعلق هغه د لاس هغه غرب او امریکې سره تعلق ساتلو ٹیکنالوجی بھی ماہی نہ رشتہ کرنے میں ماہی نہ رشتے وسلے بھی ماہی نہ رشتے وسکاری آگے کی بدلوم خرازی مقدار چین طرف سے اپنے کوشش دے اور آگے کی چین سی پیک پلا رہا باندھے اور وسلو پلا رہا باندھے شریک جہاز میں جڑو بول یا آگے جڑو گوادر یا نور بہنوں کے آگے دے طرف تک تک زیاد خاری بجائے دے چکمل گاونڈی ہے وادنا ساؤتھ ایشیا کے بندہ ہند اور افغانستان کا ری ایڈجسٹمنٹ کول
خپل نظر په خیال باندې پاکستان باندې یو الزام یا تور له وخت دا لګیږي چې پاکستان په ګوانډي هیوادونو کې د وسلوالو ډلو په واسطه باندې خپله تګلاره یا بهرنۍ تګلاره چلوي چې پروکسی وار ورته وایي جګړه ورته وایي او امریکا تر دې له مخه په سید صلاح الدین چې د لشکر دغه د حزب مجاهدین مشر دی د وسلواله ډله ده په کشمیر کې جنگیږي پر هغه باندې بندیز او دغه نوم په ترګر لیست کې اچول دا ټولو تک کتلو په رڼا کې آیا پاکستان خپل خارجه پالیسی کې چې کوم وسلوالې ډلې د استعمالولو ټول دی یا ټیکټیک دی هغه تم لزاره کتنه کولای شي بیا یې برابرولای شي ری ایڈجسٹ کولای شي کنه هغه به هم په دې سي طریقه وی چې هو جاری وي
او کدا پاکستان هم غواړي چې ارګنې وسلوال د چ قوتونه چې هغه شبکې وي یا ملیشی وي یا داسې ګروپونه وي چې هغه او چنان سټریکټر ہوتا وای چې هغه استعمال ول دي او نن سبا خو دا ټول لار چا په لاس کې دي کاغه افغانستان دی کاغه امریکا دا کاغه هند دی او کاغه ایران دی یا نور دی او دا ټول استعمال وی آیا دا ټول استعمال ول کی یو بل سره آیا د دې لپاره یو داسي غونډه کې دل چې دا ټول دي د دې هتیار نه یاد دي سیز نه لا سوچت کی چمنګا باندې استعمال او بل طرف ته دو او چې پاکستان چې هند سره کوم دی کښاله دا هغه د کشمیر نو کشمیر ته آیا خبره ته ته هند تیار دی تر څو پوری چې خبره ته تیار نه او بل ته هند په کشمیر کې پخپلا چې کوم خلک را پاسې دي دي چې هغه بالکل دا غوې اندرونی یو قسم لا انتفاضه دا یا دا غوې غوښتنه دا د آزادۍ لپاره نو دغه وخت کې پاکستان په دغه پوزیشن کې نه دی چې ځان لا ایواز باندې یو طرفه او د دې سيزونه نه لاس کې
شي
او چورې په نړیواله سطح باندې او پولیسه سطح باندې د دې مخنیوي شوه یا په دې باندې یو تعلق نه جوړ شوه یا سو درک نه شوه او بل طرف ته پاکستان او مدوی کې داسې چې دا تعلقات به تر څو پوری چې هندستان کې داسې رائټ وینګ حکومت ته او بل طرف ته د کشمیر انتفاضه ګرمه ده مې پن نه لري کدې دې سيزونه نه او کو پابندې نه لګي په دغه باندې دا غینه سزا په سر به واخلي یا دا غینه به
وستشي. بریګیډیر صاحب تاسو خبره کوي جنرال طلعت مسعود د پاکستان لیفټیننت جنرال ریټایرډ دی لاغه سره هم خبرې کړې دي چې د سید صلاح الدین باندې پابندی لګول د هند له طرفه ځخه دا بار بار دا خبره کېدله د امریکا له خوا ځخه دغه خبرې کول نو دا به پاکستان باندې څه اغیز وکړي نو که تاسو اجازه وي دغه نظر به مو اورو.
پاکستان کے لیے کوئی خاص نئی چیز نہیں ہے
دا د پاکستان لپاره داسې خاص خبره نه ده ځکه چې لدی وړاندې هم داسې یو شمیر کسان چې په پاکستان کې شتون لري او د کشمیریانو مرسته کوي او د هغو د مزاحمت ملاتړ کوي او په هغه کې برخه اخلي د هغو خلاف اسو واره امریکا داسې ګامونه پورته کړي خدا خبره ده چې پاکستان غواړي له امریکا سره یې تعلقات خشي
لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ امریکہ سے تعلقات اچھے رہیں.
بریگیڈیر صاحب تاسو ته راځم که ډاکټر سرفراز صاحب دغه د سید صلاح الدین په اړه باندې پوښتنه کړې و چې پاکستان په داسې پیغام ورکولو سره تګلاره بدلېدلو ته کولای شي چې بدله کړي نو که تاسو اجازه وي ډاکټر سرفراز به اور بیا تاسو ته راځو.
نو پاکستان مخکیم چې دی د تراګیری الزامات په پاکستان لګېدلي دي چې پاکستان هند ته یا افغانستان ته یا دنیا نور ملکونو کې تراګر یا دهشتګر چې دی کله ووژلی شي نو هلته دي اسامه دلته نورې خبرې ډېرې دي او دا هغې کې ختم ووایه چې یو بل تیزه خبره ده مخکې نه زیاته ده او کشمیر معامله کښې مو مخکې ګورو نذیر ګیلانی چې دی هغه امریکې کښې هغې نیولی وو او هغه خو لا پرم لکه سو دا خو صلاح الدین دي چې دي دا خو پاکستان او نور ملکونه په دې خبر دي چې دوی وسله وال دي او دوی چې دی مسله د بجیت باندې یقین لري او پاکستان کښې ورته حریت پسند وایي آزادي پسند وایي هغې ورته دهشتګرد وایي نو دا خو یو قسمه د 180 درجې چې دی یو بل سره تفاوت شو نو دا به مسایل زیات جوړوي زموږ دپاره.
ډاکټر سرفراز، بریګیډیر صاحب، بله خبره دا چې یعنی په کم انداز چې د امریکا له پاکستان سره تعلق پاتې سوی دی، ممکنه ده اوس خو یو بل سره تعلق ساتي او خپلې یو شریکې ګټې به خامخا لري، او په کم انداز پاکستان اوس ورو ورو د دغه کیمپ ته ځي، د چاینا چینګ کیمپ ته ځي، یعنی په ښکاره ځي، ملګری خو له ډېره وخته دی. کم چې امریکا د پاکستان د پاره په نړیواله کچه یا د سیمې په کچه باندې کومه ګټه پاکستان ته رسولای شي، چین هم هغه سره رسولای شي کنه؟ که داسې لنډ غوندې جواب راکړي.
امریکي چې کومه ګټه رسوله د هغې نه پاکستان زیات نقصان اوچت کړه، خصوصا په دې جنګ کې چې د امریکې کومه ملګرتیا وکړه چې تقریبا چې $100 بلین نه زیات نقصان، او د هغې نه علاوه تقریبا واته زره سیکورټي فورس چې په ټولو جنګونو کښې دومره نقصان نه دی کړی، او بل طرف ته اقتصادي لحاظ سره او کورونه یې هم په سر باندې واخېسته. نو زه یمه چې دا کله نه کله د امریکې چې کوم مشکلات پاکستان ته یا
نه، خو زه په مجموعي تصویر کښې خبره کوم بریګیډیر صاحب، مجموعي یعنی په 70 کلو کښې پاکستان د امریکا په کومک نړیوال قوت جوړ سو، بیا د امریکا په کومک باندې چې کوم مطلب پیسې راتلې دغه راتلې، پاکستان ځان ته یو ایټمي قوت جوړ کړی، نو داسې په ډیپلوماټیک سطح ډېر سپیس ورته ورکولی. په مجموعي په 70 کلو یا 75 کلو کې چې کومه ګټه هغه اوسایه چین هغسې یو دغه کوی سي، نقصانونه به بهرحال خپل هم وي لکه څنګه تاسو یادوي، خو هغه ګټې
چې پورې چې اصل کښې د دې محور په هند دی، څومره چې امریکا هند ته توجه ورکوي د هغوی منی، نو هغه ضروري خبره چې هغه به د پاکستان ته مغمره نقصان رسي. نو دې ضروري خبره ده چې پاکستان به هغه نقصان د چین په ذریعه یا د روس په ذریعه باندې پوره کولو کوشش کوي. نو دغه وجه ده چې پاکستان دا نه غواړي چې امریکې سره د تعلقات خراب کړي یا خړې راوړي، لیکن صرف دومره غواړي چې رو هند دومره مضبوط نه کړي یا د هغوی دومره ملګرتیا ونه کړي چې په هغې کښې بیلنس نه وي، خپل وزن ټول هلته واچي.
سمه ده،
او خپل وزن ټول هلته اچوي نو پاکستان به هم بیا د بل د جولای د لاندې کېږي.
صحیح بریګیډیر صاحب، همدغه خبره چې یعنی د پاکستان چین ته تلل، یعنی په ښکاره تلل، دا به څومره ګټور یا تاواني وي؟ نو ډاکټر سرفراز سره خبره کړې ده، دغه به نظر واورو.
پاکستان کی دے بارہ کی میجورٹی اوپینین چې دے کم لکه اکثریت کم خبرې کوي، نو هغې ته موږ داسې وایو چې هغې نه للی پاک ورکړی. للی پاک دا دی که سی پیک یعنی د چین پاکستان اکنامک کاریډور چې دی د هر مرض دوا ګڼلی کېږي، وایي چې که بجلی نشته هغه هم په دې راشي، که روزګار نشته هغه هم په دې راشي، که سړک نشته هغه هم په دې راشي، که ډوډۍ نشته هغه هم خبره دا کوي. تا لږ سیوا هغې ته اهمیت ورکول دي او یو قسمه خلک چې دی دوکه کول دي بجائے دے چې اصلی او حقیقی هغې ته معاملات ښودل چې دا موږ ډېر مشکل سره دوچار یو، چین چې دی هر څه چې کوي خپل مفاد هغې دپاره اول وي، زموږ مفاد موږ دپاره به دونه مفاد خیال به هغه نه کوي، خپل مفاداتو خیال به کوي. او دا هر ملک داسې کوي، یوازې چین نه، امریکا هم داسې کوي، پاکستان هم دا په کار ده چې خپل مفاد خیالی کولې بجائے دی چې د نورو مفاد کې لوبې کړې. نو زموږ قومي مفاد چې دی هغه د ګاونډیانو سره بهتر تعلقاتو کې، دوستی کې، بھائی چارے کې دی، نہ کہ دے وړاندې تللو کې دی چې دی دشمنی او مخاصمانه طریقے جوړولو کې.
دا ډاکټر سپرار بریګیډیر صاحب، ما سره څو سوالونه مال تاسو ته پوښتنه وکړم، خو ګړۍ ته چې موکړه تو بیخي وخت کم دی را سره، بخښنه به وغواړم. بهرحال ستاسو ډېره مننه د مشال تر رڼا لاندې بحث کښې برخه را سره واخیسته، ډېره مننه بریګیډیر صاحب، ډېره مننه. بس ښه وخت ورته غواړم او شروز ولرئ. خدای پامان. او هم له دې سره د مشال تر رڼا لاندې بحث پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ درته خدای پامانی وایي.